نالیاونی در لند و لهستان، ایران عربستان، ایران عربستان.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا زادي رادیو یو بل خبرونه ته مزفرې با ظاهر هرکلی کوم. د افغانستان امنیت او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې لامل تیرونه خونړې و.
خشونت هفته خونړې کې
تیرونه یو خونړی ونی و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیات کړي. لدی وړاندې نور څه نسی کولای.
د بغلان پر ورسته یو نه امنیو به هم د افغان چارواکو څرګندونی ووري. اخوا امریکایي چارواکو یو اربیا ټینګار کړی چې که طالبان سوله ونه کړي دوی به له هغو افغانانو سره ودرېږي چې جمهوریت پالي. دا به هم ووري چې افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خو د ښکار ویره هم ورسره ډېره ده. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او تاندې څنګه. خو لومړی خبرونه.
سلام، احمد تکلم له خبرونو سره. زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې ک طالبان سوله ونکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. په کاپیسا کې د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ وغړي مړ شوی او امریکا په اقصا جومات کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو پر نښتو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لاره غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. ښاغلي خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې له ګډون وروسته پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې که طالبان د سولې او روغې لاره خپله نکړي نو امریکا به د هغو افغانانو په خوا کې ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیلزاد زیاتوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې. خلیلزاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په همدې حال کې جګړو په افغانستان کې زور اخیستی. افغان چارواکي د هیواد په څلورو ولایتونو کې د پوځي ځواکونو په عملیاتو کې د 250 طالبانو د وژل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې 19 طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د دفتر په یو جلا بیان کې په جلال آباد کې د داعش ډلې د دوو غړو د نیولو خبر هم ورکړی. د کندهار ولایت رسنیز دفتر په یو بیان کې ویلي چې په میوان ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې 14 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په شمال کې 209 شاهین قولو اردو او بخی په شمال کې 209 شاهین قولو اردو د جوزجان ولایت په منګجیک ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د 15 طالبانو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو او همداراز د بلخ ولایت په بلخ او نهر شاهی ولسوالیو کې د څلور وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم نن پر ټویټر په جلا بیانونو کې دا وکړه چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد او چک ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو څلور پوستې له منځه وړي او ودېر سرتیري وژلې دي. د جګړو له تودېدو سره د جګړې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې هم کوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي دي. په کاپیسا کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ وغړي مړه شوي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند قیس قادری ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د نجراب ولسوالۍ په درې غوس سیمه کې د سختو ورښتونو په نتیجه کې شوې ده.
دا کور په بشپړ ډول اوار شوی دی او زموږ هیوادوال چې ښځې او نجونې او هلکان ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي دي.
د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په شلو ولایتونو کې د ورښتونو او ورپسې د سیلابونو په پیښو کې نږدې 1 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوه غړي حسن امین او مصطفی آزاد زوی د آسیا د ملتونو د جام د غوراوی په سیالیو کې په ملي ټیم کې لوب نه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف آزادۍ رادیو ته وویل چې دا دوه افغان سرتیری او بخیدا دوه افغان ستوري جوبل شوی دي. ټاکل شوی چې ملي لوبډله پر روان جون میاشت کې د آسیایي هیوادونو او د نړیوال جام د غوراوی په لوبو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. آزادۍ رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر لڅو میاشتو ترنګلو اړیکو ورسته نن په خپلو کې د همکاریو د پرخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن لاسلیک شو. له مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو څو پروژې شامل دي. دواړو خواوو همداراز موافقه کړې چې د دې چارو د سمون لپاره یو عالي شورا جوړه کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی له زیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. د رای صحی کارپوهانو، د اپوزیسیون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند اعلان کړي. د هند له 28 فدرالي ایالتونو څخه له لسو زیاتو هغو یو لړ محدودیتونه لګولي، خو د ټول هیواد په کچه د ښارونو ټول بند نه دی اعلان شوی. هند په تیره یوه اونۍ کې د کورونا 3 میلیونه مثبت موارد او هر ورځ له 3 زرو د زیاتو کسانو د مړینې پیښې ثبت کړي دي. او متحدو ایالتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې پرون د بیت المقدس په اقصی جومات کې د نښتو پر مهال له 200 زیات فلسطینیان او 6 پولیس ټپیان شول. په دې سیمه کې حالات په وروستیو څو اونیو کې هغه مهال کړکېچن شول چې فلسطینیانو د روژې په روانه میاشت کې د بیت المقدس د زاړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرائیلي چارواکو له دې لنجمنې سیمې څخه د فلسطینیانو په ایستلو لاس پورې کړ څو اسرائیلي کډوال هلته ځای پر ځای کړي.
خبرونه ملازده رادیو واوریدل. دوستانو ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې لامل تیرونی خونړی و. دوی وایي په تیرونی کې په وو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا وشته. د امنیتي او دفاعي بنسټونو دغه چارواکو په کابل کې نن د خبري غونډې پر مهال ویل چې د ملکی تلفاتو کچه هم په دیونی کې پورته و، خو طالبان لا تر اوسه د دغو اداو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راپور کوي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو نن څنګه په کابل کې د خبرینه پر مهال د سوري ویونی امنیتي سپیس حالات په اړه له رسنیو سره مرکزي کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس یا سراج په دې ناسته کې وویل چې هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیر ونې کې له ځینو سیمو کلکه دفاع وکړه، خو بیا هم جګړې زور اخیستی. هغه وایي تیر ونې خونړی وه.
تیره اونۍ یو خونړی اونۍ و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسی کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ساحل طرف خبره په جاسانو په تلفات لیستي. هغه یې دلیل د طالبانو له لوري د خلکو په کورونو کې د سنګرون جوړول څه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و، خو طالبانو ته هم پسې سترنه مرګ پورته دی.
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې 1000 طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
طالبان
ډیر زیاته مننه کوم زما همکارو چې د افغانستان پر امنیتی وضعیت باندې د امنیتی چارواکو څرګندونه راوورولې. ورزو بغلان ولایت چیرې چې د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه وایي چې د مهال په بغلان کې امنیتی وضعیت کنټرول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قاریان ادعا کوي چې په جګړو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د غډلې ته درنه تلفات اړولې دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مهال په بغلان ولایت کې جګړه شدیده نه ده. دغه وزارت وایي طارق قاریان د شامې پورز د دې څرګندونو ترڅنګ ادعا وکړه چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګزوبله هم اړولې ده، هغه څه چې طالبان یې نه مني. ښاغلی قاریان ازادي راډیو ته وویل
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي، او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
بلخوا په شمال کې د کومندوز واکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغه لوا قومندان صفی الله اميري رسنیو ته ویلي چې تیر شپه طالبانو پر نهرین ولسوالۍ هم حمله کړې، خو خبرې افغان ځواکونو د غډل بیرته په شاتم بولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو په دې ورستیو کې د بغلان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر وړاندې ځمکې نی او هوایی عملیات تر سر کړی دي.
نیروهای ما در دهنه غوری در شهر کنه و همچنان در برکه پیشرفتایی داشتن.
زمون ځواکونه د دهنه غوری شهر کهنه او همدارنګ په برکه ولسوالی کې پرمختګونه لري. د طالبانو په وړاندې زمون ځمکني او هوایی عملیات په شدید توګه جریان لري، او خلک هم په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد مصالح شوي. سلګونه خلک د وسلو په خستو د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي.
خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته پاستولی پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو دا وختو ادارات کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې لتیری وی ونې را پدې خو په بغلان ولایت کې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدید نښتی پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینی ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شول، چې وروسته بیا د بغلان سیمه ییزو چارواکو وویل چې سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوست لاس ته ورغلي دي. هڅه مو کړه د بغلان د جګړې اړه لسمه یزو مسولینو تازه حال هم واخلو، خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو.
دوستانو لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د ناامنیو شاهد دی. د ولایت وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. همدا وضعیت مو د بغلان له مرستیال والي ذبیح الله احساس سره مطرح کړی. زما همکار له شغلې احساس سره یو تفصیلي مرکه کړې ده، او په سر کې یې ترې پوښتلي چې آیا مني چې جګړه د ښار تر څنډو رسېدلې؟
نه، هیڅ باندې لري. یو ځل بیا هم دا تکرارو چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ د دې وس نه لري چې هغه د داسې یوه جګړه وکړي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښي. په دغلو په څېر راپورته کېږي، بېرته ځپل کېږي او بېرته ورکېږي.
یو بوختنه هندغل ترامت رهیږي چې څه ډول یو په یو ځل باندې څلور سوه طالبان یا لدی زیات طالبان راجم کېږي لبیا لابیلو ساحونه او بیا راځي جګړه پایلی، ولی د مخنیوي هڅه نه کی؟
دا څه نه ده چې دوی خو په بیلابیل ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنگ را چریکی اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې دا څه هم نه ده. دوی باندې بار بار هم حمله هم ور باندې شوې دي، هم ور سره جوړ دی، خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغه وخت نه وخت لزموږ د دغه کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګوب لوانه وړي، دوی تستو استفاده.
تازه د افغانستان دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن له خوا نه کېږي، زه یعنې تم کړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې زموږ په بېلا بیلابیلو ولسوالیو کې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بیلابیلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملاتو کوشش کړی دی. ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته بارتوب لا.
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کیږي. ویل کیږي چې نږدې 200 سرتیري په همدومره شمیر حقیقت لري.
دا دا امکان نه لري جنگ دی. په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته تغییر ورکړي، کله به سنگر ته تغییر ورکړي. خو له دا په دې معنا نه دي تاسو فکر وکړئ که خدای مقدس دې ویني لسلو تخذیر او مخالفینو ته به څنګه مرسته کوي.
یعنی حقیقت نه لري.
حقیقت نه لري.
د بغلان مرستیال ولی زبی الله احساسو.
ازادي رادیو لوونه تروو
سمو شغله زدی رادیو اوری. دوستانو د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه مو د نامنیو خبرونو راپورونه واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچيري طالبان د سولې لار غوړه نکړي او جګړو ته دوام ورکړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیزه تر دې مخکې هم د زدی رادیو له تاجکستان څنګه سره په یو امریکایي کې ورته خبره کړې و او ویلې و چې طالبان د وی دوامداري جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. په دې اړه تفصیل زموږ همکار څخه.
زلمی خلیلزاد تیر شپه تاشکند، دوهې، کابل، دوشنبه او برلین ته د خپل سفرونو په پای کې پر ټویټر سوپر لپسې پیغامونه خبره کړې. نو موړي له دې پیغامونو څخه یو کې ویلي،
کچېرې طالبان سولې او پر اجماع او جوړجاړي ولاړه راتلونکو انتخاب نکړي، موږ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږو چې د جمهوریت لپاره مبارزه کوي. سیاسي والی او جمهوریت حتمی دی.
زلمی خلیلزاد د دې ټویټونو تر خبرولو یو ورځ مخکې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په یوې ځانګړي مرکه کې ورته څرګندونه کړې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې مرکه کې ویلي و چې د جګړې د دوام په صورت کې به طالبان منځوي شي.
ادرای جنگ بخواین مشکل افغانستان
که چیرې طالبان وغواړي د جګړې لپاره د افغانستان سونه هواره کړي، افغانستان بلې و دوامدار جنگ سره مخ شي. په هغه صورت کې به تابند افغانستان حکومت له دوی سره مقابله وکړي او موږ د حکومت ملاتړ کوو او پر طالبانو به فشار دوام وکړي.
فشارا بالای طالبا دوام خواهد کرد.
زلمی خلیلزاد په خپل ورستۍ ټویټونو کې هم پر دې ټکټنګار کړی ویل دي، د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع شته او ټول هیوادونه د یوې فوزي لارې د تپلو مخالف دي.
ازادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له امنیتي مسایلو څخه به ټولنیزو ستونزو ته راسو. پر کابل ښار د وارداتي برېښنا د مزیو پرې کېدو د دې ښار پر اوسیدونکو ناوړه اغېز کړی دی. د ښار ډېری سیمې برېښنا نه لري او بلش سوي دي او د ګڼ شمېر خلکو کارونه په ټپه درېدلي. برېښنا شرکت وایي چې د ورځې تر پای پورې به 210 میګاواټ برېښنا د کابل شبکې سره ونښلول سي، خو د برېښنا ستنې چې د مخالفینو لخوا ویجاړې سوي بیرته درول به یې شل ورځې وخت ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د کمکی اختر له رانیش دی کېدو سره د برېښنا نشټوالی د کابل خاریان او رزنۍ چارې زندنې او ټکنې کړې دي. د خار ډېرې سیمې د شپې تیارې وي، اوبو ته لاسرسی کم او د ګڼو کسبګرو تولیدي فابریکو او داسې نورو کارونه په ټپه ولاړ دي. د ماکروریانو د زون رئیس فواد فرمولي د برېښنا د نشټوالي له امله د سیمې وضعیت داسې بیان کړ. دلته څوک چې په خپلو چارو کې برېښنا کاروي د ټولو کارونه په ټپه ولاړ دي. د کابل ښار د خیرخانې په سیمه کې کالی ګنډون کې خالد وایي، د اختر پر نږدې کېدو سره مو هڅې کولې چې د خلکو کالی پر وخت تیار کړو، خو د برېښنا نشتوالی مو ټول کارونه ودرول.
بارقونه نشته، خلک وزګر شوي دي. زه تنده په خیرخانه کې پلیسې مریم کې د دوکان د خیاطۍ لرم، غیر د خیاطان د نور کسان ټول وزګر شوي دي. بل خوانه چې د تیل قیمت ده او د خلکو زور نه رسیږي، مونږ د حکومت نه هیله کوو چې هر څه زر د برق چور کړي.
دو ورځې کېږي چې د کابل ښار اکثره سیمې برېښنا نه لري. د افغانستان د برښنا شرکت اعلان کړ چې د کابل ولایت د کلاکان په سیمه کې مخالفینو د وارداتي برښنا دوستنې په بمونه ویجاړی کړي، درې مستنې ځانمنه کړي او پر سلورمې بم ناکاره شوې ده. د دغه پیښې مسؤلیت کوم فرد یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د برښنا شرکت د مسؤلینو په خبره د برښنا د ستنو لړنګېدو او د مزو له پرې کېدو سره په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې برښنا نشته. د برښنا شرکت ویان سنگر نیازیه وایي هیله مند دی چې د ورځې تر پای پورې 210 میګاواټه برښنا د کابل او نږدې ولایتونو له شبکو سره وصل شي. د ده په خبره دغه برښنا به د ترخیلو د حرارتي او د ازبکستان د وارداتي برښنا څخه ترلاسه شي. ښاغلی نیازیه وایي د برښنا د دغه ستنو له رغېدو سره به 300 میګاواټه برښنا چې کابل او څو ولایتونه ورپورې تړلي بیرته تنظیم شي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 30% برښنا په کور دننه تولیدیږي او 70% د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران نه پیرودل کیږي.
اوس په یوه نړیوال موضوع راواخلو. اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي چې د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی به نن په یوه غونډه کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپایي ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره یو ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به د غونډه کې په فزیکی ډول برخه اخلي، خو دا چې هند کې د کورونا څپه زپون کده هغه اړ شو چې له دې پلان تیر شي. اروپای مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلی دي. اوس هند او اروپای ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړي کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپای ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې، له هغې جملې د بخښنې نړیوال سازمان، له اروپای ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څنګه د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار هند کې د تور ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بی برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپای ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندې کولو پر لارو چارو هم خبرې کړي دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وزندول شي ترڅو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د لمنځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
نن د مې اتمه نیټه د کډوالو الوتونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رارسېږي چې لا هم په افغانستان کې د الوتونکو ښکار کېږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 428 ډول الوتونکو موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکو دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان د پراخه غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره ښه سیمه بلل کېږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابیل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګرونه نیولې وي چې ښکاری کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده، خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویشت کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسیدونکی دی. دا وایي په دلوا، هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډېر مینه لرم او دا مې شوق دی، نو په دغه موخه باندې موږ هر څو ورځو کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته، هم لرې نږدې سیمو ته، خو چې د ښکار زمینل ته مساعد اوسي. نو فراشه د غرونو کې دشتونو کې کسړی مرغانو پسې اوسي او کې حیواناتو پسې اوسي، هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سشکال تروس پرود نور غلی زمینه سم وسینو صدرو دغه دین رست کبان شکار هم کويسو
کډوال الوتون کی د نسل د تولید د خوندې سیمو موندلو او د غشان د اقليمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یو هواد بل ته کډوال کیږي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکو ډیرې د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او دغه هیواد د لویدیس پر لور ځي که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکه لګواخ سره مخ دی لډلې محب الله فضلی ازادي رادیو ته ویل
افغانستان میں فاتل شو وحشی ڈولون پولیس کے شامل دے لبنان خاد شو نڑیوال کے مانسون پلومڑی زلنا کی ہم شامل دے والے لبادا مرغا پے تو قانون کے داس پی نظانا مشکب مرغا راتل اور حال تب سگن کے دا والے لبادا مرغا پے تو قانون کے دا شوائنا دلی دل شوائے دا مرغا افغانستان کے
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیري خی چې په دې هیواد کې 423 ډوله الوتونکو موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکو دي د دې ادارې مسولین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکو نږدې 50 ډولونه د ورکیدو لګواخ سره مخ دي د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان کاپیسا پنچیر بغلان کندوز د غزنی ولاړې اوبه د بلخ دشتې فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتونکو موجود دي د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده د ښاغلي ناصری په خبره افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې په ځانګړي ډول د کابل قول حشمت خان د غزنی ولاړې اوبه د درقد او امام صاحب جزیری او ځینې نورې سیمې جوړې کړي او د غشان په دې هیواد کې یو شمیر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکو هلته ژوند کوي د ده په خبره په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغه سیمو ته زیات شمیر کډوال الوتونکو راغلل خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کیږي نوموړی پاړه وایي د مې اتمه د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوی
ترنو اوریدونکو بیا هم روشه ده او اخیری شپه ورځی د روشه دل تراغلی یو مسافر تراغلی او دالته اوتاق لري کوټه لري لمړی ته پختنه کو چې څه کار کې او د څه وخت دلته یې په دیزی کې
ازما نو سرج دین دی او د صدابات خر کې اوسېګه ما مسافر ما دلته دکانداری کوم او بیا مې په خر کې اوتاق نیولې ده او هغه کې څو ملګری راس نورم دي او پکې اوسېګو او بس روزه ده ځکه چې مسافرې شپې ورځې دي نو خو به مشران ویل خلکو لا به په خې منګلې تابې په خې منګور خپل بس دیګې کو خپل کارو کارو کسب کوو بس روزه ده او د ماځګرې باندې ډیر سختي ځکه چې ستړي شو د ورځې کاري روزګاری دکانداري نه کارو غاري او بیا چې دیګه کوو مې د کیو د دې د وجه نه بس تیارې چولې او لوبیا پخېږي غراغ لو ټماټرو کې برابر وو او بس خوري نو سبا
د سې ورځ بم راغلی چې دکان نه وخت راغلی استې روزه ماته هم نه تیار کړې او ځان در باندې شوي څومره سخت تر تمامه شوي
یاره کیږي لازم انده خو ډیر زل شوي دي ځکه چې دلته کلا یا غوډی نه یا لار ټوکل غاز نه یغه بس منډه کو بش راځول تر مانځ وخت نشدي شوی نو بس ډیر عجله کې منګه دیګه برابر کله کله رانب کې مال غزیا ته شوی کله پکې سول پچلی نه نو تاسو نه دشته بیا ملګری بس یو بل معنی نه تاړه چې تابا چلی و بل وای تابا دا کار کله بس مسافری و ټیلی و
بل خبره ده اکثره مسافر د پښلمینم پاتې کیږي کله د شوی در باندې پښلمیت خوراک نه پاتې شوی در تاغه څو تیاروي ځان در باندې شوی
یا یار از شخصا زخو از دو اتاق ملگری خو الله فضل په ما باندې نه ده سبا شو زکه چې زاد سه معمر قسم او دوخته پاتم او بس تلاوت هم پکې کوم الله دې قبول کړي او مونږ او د سدا نوافل کوم د ځوانان ځوانان چې ډیر نو مې ورېدل په سایګان خواته چې مې دی یار په مونږ باندې سار شو بس بانک شروع او را پاتې دو موبایل په ټیم کله او هغه نو په ټیم شو او بس داس پنځه کښته دی ډیر کله
ته خو مسافر په خپل اخلې په خلیم کې غستون زم درته معلومې دي و چې کله کور ته لاړ شي حالت زنانه او ته چې هغه نه مال غزیته شوی غوړی زیت شوی کم شوی قار ورته کې تاسو خپل ستونزې معلومې دي چې څومره ستونزې باندې یو شی په خېږي قار کې ورته
یار وسه ته نشو کولای ځکه چې به مونږ ته راشوي دا غي بیچارهګان چې وګورو جو وزن به مونږ نه مال غزیته کم شي وشته دی غلی شو او چا چې مسافر نه کړي او کور نه بار نه وته لږه دا پیلي غړي وې دا کډیر دا لږه دا داغه مونږ ټکی دي خلک ورو مسافرای کې لولې شي
د روژه رنگونو خموار ده. په دې سره په کابل کې څلور نیمه بجې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. خغلی خلیلزاد پر ټوټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي ضیا دا څرګندونې نن د جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کاپیسا کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه تنه غړي مړه شوي دي. چارواکي وایي چې پیښه نن سهار وختي د نجراب ولسوالۍ په درې غوس سیمه کې د سختو ورښتونو په پای کې شوې ده. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر له څو میاشتو ترینګلو اړیکو وروسته نن په خپلو کې د همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه لاسلیک شو، له مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو پروژې شامل دي. د هند صدراعظم نارندر مودی له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. ډیری صحي کارپوهانو، د اپوزیسیون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند نافذ کړي. او متحدو ایالاتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې.
لا احمد تکل څخه مننه. اوس هم سپورتي خبرونه.
په غور ولایت کې د سنوکر سیالۍ د پرویز خادم په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د سنوکر شلو لوبغاړو ګډون کړی و. د ښاغلي قریزاده په وینا پایلوبه کې پرویز خادم او میرزا شرزی سره مخ شول چې پرویز خادم دوه درې په مقابل کې میرزا شرزی ته ماته ورکړه او لومړی مقام خپل کړ. په دغه لوبه کې محمد یونس د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل سو. په دایکنډي ولایت کې له 1900 کلونو ښکته ځوانانو او ځلمکیو ترمنځ د والیبال سیالۍ د ناصر خسرو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې دغه لوبې چې څه موده وړاندې پیل شوې وې هغو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه چې څلور ورځو لپاره یې په خپلو کې سیالۍ وکړې. د دې لوبې په فاینل کې ناصر خسرو ټیم اتحاد شهرستان ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او اتلولي یې وګټله او اتحاد شهرستان ټیم دوهم مقام خپل کړ. او د اسپانیا لیګا لیګ نن د ارسلونا او اتلتیک مادرید فوټبال لوبډلې په خپلو کې سیالۍ کوي. دواړه لوبډلې هڅه کوي تر څو د نن ورځې لوبه وګټي او د دې لیګ اتلولۍ ته ځان ورسوي.
دوستانو دا او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په ګډه به سره وورو لمړی حقیقت څه دی او پسې تاندې څنګه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
له کندهار، هلمند او غزنی وروسته بغلان له تیرو څو ورځو راهیسی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ګرم مرکز دی. هلته د یو شمیر افغان ځواکونو د تسلیمۍ، د طالبانو د درنې مرګ ژوبلې او آن د یوې ولسوالۍ د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. افغان کمانډویانو هم عملیات کړي او د خپلو لویو لاسته راوړنو څخه خبره کوي. خو داسې مهال چې له دې وړاندې د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وي، ولې یې مخنیوی ونه شو؟ د بغلان خراب امنیتي وضعیت د افغانستان د شمال لپاره څومره او څه ډول د خطر زنګ دی؟ د دې ولایت لمرستیال والی ذبیح الله احساس سره نن حقیقت سره خبرونه کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. خغلې مرستیال والی خرغلاس ازادي رادیو ته منای چې جګړه د خار تر سوندو در رسیدلې؟
نه، یو ځل بیا هم دا تکرار و چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ د دې وخت نه لري چې هغه د داسې یو جګړه وکړي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د خار څنډو ته واخلي. په دغلو په څیر راپورته کیږي، بیرته ځپل کیږي او بیرته ورکیږي.
یو بوختنه هندغل تر امت رهیږي چې څه ډول یو په یو ځل باندې څلور سو طالبان یا لدی زیات طالبان راجمکی ګلبی لا بیلو ساهونه او بیا راځي جګړه پایلې، ولې د مخنیوي هڅه نکی؟
تاسې نه دا چې دوی خو په بیلا بیلو ځایونو کې هغه مسله ده کوم چې د جنگ راچري کې راځي، دوی په دغه توګه باندې تاسې هم نه دا دوی باندې بار بار هم حمله هم ور باندې شوې دي. مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم دی. په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغه وخت نه وخت له موږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګ ژوبل وانه وړي، دوی تستو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه واضح چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن له خوا نه کیږي، زه یعنې تم کړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو اته تلویخ ساعتونو کې زموږ په بېلابېلو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بېلابېلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې، په دانای غوري ولسوالۍ کې دوی د حملاتو کوشش کړی دی. ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته برتوب لا.
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کیږي. ویل کیږي چې نږدې 200 سرتیري دي. په همدومره شمیر حقیقت لري؟
دا دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغییر ورکړي، کله به سنگر ته تغییر ورکړي. خو دا په دې معنی نه دي تاسو فکر وکړئ د خدای مقدس دی ویني ولستلو ته خلدیر او مخالفینو ته به څنګه مرسته کوي.
یعنی حقیقت نه لري؟ حقیقت نه لري. صحیح ده. احساس صاحب، داسې مال جوړان دي هم قصاص په یاد وی ما او تا خبرې کړې وی او هلته مو د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه د غواخونو بحث مطرح کړو. عملاً ویل کیږي چې برکا ولسوالۍ سقوط ده، جګړه په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې سخت روان ده. نه حیران کې همداسي ولې وړاندې دغه ډول غواخونو مخنیوي ونه شو؟
دا په دې معنی نه د برکې سقوط دغه چې تاسو د سقوط کلمه یادوي د سره د دې ذرات کوو. البته هم دا هم دغه شی وایم چې جنگ نظامی خلک په دې باندې ډیر کوي، جنگ تکتیکونه لري، جنگ ځینې وخت کې د موقعیت تغییر ته اړتیا وي چې د دښمن تماسې ورکړي. په ټولو مسایلو کې، په ټولو اړخونو کې په دغه ډول حالت کې وړاندې تګ دی. دا په دې معنی نه ده خدای مکه چې موږ خلک یوازې د خلکو تر څنګ ولاړ یو، یو ځل بیا دا ډاډ دی. هم پر لویو لارو باندې انشاءالله ډېر زر به ډېر ښه عملیات د شروع شي او ډېر غاښماتونکی دغه مرګو کچ پاته سلوک کې وروختي ده. دا په تو برابر وی او ولسته پوره اطمینان دی چې د بغلان حالت په پوره توګه تر کنټرول دی.
والی صاحب، یو بحث دلته بل مطرح کیږي، په هر ولایت کې کافی امنیتي او دفاعي ځواک شته، تر کله به ولایتي ادارې او یا هم الته امنیتي بخښونه دی ته پته مو وسی چې له مرکز نه ورته مرستندوی قوت ورورسیږي؟ ولی د یو محدود شمیر مخالفینو پر وړاندې د حکومت دوی نشي کولای بریالي شي.
تاسو پوهیږئ د افغانستان حالات څه ډول دي؟
یعنی موږ ځواکونه لرو په هر ولایت کې ځواکونه شته دي، خو دغه ځواکونه خو یوازې په جګړه کې نه دښتي، دغه ځواکونه خو تاسو پوهیږئ چې په ډېرو نورو ملکي مسایلو کې هم ښکیل دي، دوی په جنایي برخه کې هم مسؤلیت لري. نو دا خو دا نه ده چې ته خو ټول سرتیری د جنګ لیکې ته هم نشي ورته کلی، نو په دغسې حالات کې د دې ته اړتیا وي په ټولو ولایتونو کې، او دا یو معمول دی. زه فکر کوم چې په ټولو هېوادونو کې به هم
د بغلان د سقوط ګواښ شته.
هېڅ ډول ګواښ نشته، هېڅ ډول یو فیصد ته چې د دغې خبرې یادول نه دي په کار. زه ولس ته د بغلان ټولو درنو او شریفو خلکو ته د دې ډاډ ورکوم چې هېڅ ډول ګواښ نشته، او 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 د دې اطمینان ورته ورکوم چې دښمن به ډېره سخته ماته.
دغه ډاډ چې تاسې دومره مطمئن کړي یا څه دی؟
دغه ډاډ زموږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، زموږ په خپل ځان باندې برتایه نه ده، زموږ هغه قوت دی چې موږ یې د خپلو افغان ځواکونو په مټو کې ګورو. د دوی په هغه فکري او هغه روحي ډاډ کې ګورو چې دوی د خپل دوی دې ته مجهز دي، او دوی په روحي توګه د تجهیز له لارې، د هوایي ځواک له لارې، د قوماندې له لارې، د هماهنګۍ له لارې دغه زموږ ډاډ دی. او بل الحمدلله د خدای نصرت دی، د خلکو ملاتړ دی، ولس را سره ولاړ دی، همدغه ولس په دې ټولو لیکو کې له موږ سره مرسته کوي، موږ سره څنګ په څنګ ولاړ دی، موږ ته ډاډ راکوي.
یوه ویډیو چې پرون د مرکزي بغلان ولسوالۍ د جګړې څخه خبره شولته، په ملکی برخه کې ځنې کسان دي چې د افغان ځواکونو سره په خوا کې ولاړ دي، او حتی د هوان مرمۍ دوی فایر کوي. دا هماهنګي ده د ملکی خلکو سره یو ځای، او کنه امنیتي ځواکونه په ساده جامو کې د جګړې ډګر ته تللي؟
نه، دا څه نه ده. موږ د ملي امنیت په چوکاټونو کې تاسو معلومات لري د مخفي په نوم باندې ځنې عام خلک دي، دا ځای په ځای شوي دي. دا بالکل داسې فکر وکړي چې ځنې شته دا خیزش چې ورته وایي، دغه دا مسایل چې دي دوی په چوکاټ کې دي، دوی د پخوا په چیر باندې نه دي، دوی تر قوماندې لاندې او عملا او د دې تر څنګ ځای نه ځای. کله چې د جګړې حالت وي، ولس چې د خپلو خلکو سره په اړه توګه چې له خپلو ځواکونو سره مرسته کولی شي کوي، خو دا هرته د یوې منظمې قوماندې، د افغان نظام، د افغان ځواکونو تر مکمل کنټرول لاندې وړاندې دي، او دښمن د دې ځای نور نه لري چې دوی دې وړاندې راتګ وکړای شي. هو، دغه ټول حملات چې تاسو یادونه وکړه دغه چریکي بڼه لري، او د چریکي بڼې هغه هم دا دی چې د غلو غوندې حرکت دی او غلا فار دی.
اوس که بورکی سقوط نه دی کړی، جګړه د ښار تر مرکزي سیمو نه ده رسیدلې، او عملا په مرکزي بغلان کې د سرتیرو شمیر داغو په پرتله چې تسلیم شوي کم دی، ولې جګړه تبلیغاتي جګړه پر تاسو دومره بریالۍ ده چې نه شي کولای خپل غږ د هغه څه پر وړاندې تاسو پورته کوي چې معلومات ناسم دي؟
یعنی دا اوس چې زه ورته سره غږیږو، همدغه ټول معلومات دي چې موږ یې د رسنیو له لارې ورکوو. تاسو یې خپله یو ښه مثال یاست. دا په دې معنی نه ده چې موږ غلي یو یا موږ دغه معلومات نه شریکوو. تاسو به لس دقیقې هم نه کېږي چې له ما سره تماس نیولی دی، ما درته هوویلی دي، او زه د خلکو پر وړاندې تاسو ته د بغلان د ټولو د تیرو اته څلوېښت ساعتونو ټول حالات تاسو
د سوار لسو ولسوالۍ له ډلې ګواښ په ماغه څلور ولسوالۍ پورې محدود دی. کنه کتر مرکزی بغلانه جګړه را رسیږي، خو عمل انداز چې شاید ګواښ لسو هم په پورته ولسوالۍ کې دا ځل موجود دی.
نه، په دې معنی نه ده. د مرکزی بغلان ولسوالۍ په اړه باندې په تیر ځل هم چې موږ تاسو سره غږېدلی وو، دا موږ یادونه کړې وه چې یو زموږ له یو له نام نو ولسوالۍ ته ده، او دا په دې معنی نه ده چې دغه ګواښ په نورو ولسوالۍ کې هم په همدې کې یو هغه ولسوالۍ موږ یادې کړې وې، تانه غوري یاد کړې و، نهرین هم یاد کړی، مرکزی بغلان هم یاد کړی. یعنی دا معنی چې موږ خپل هغه ورته درلوده، یعنی هغه وړاندې وینه ورته درلوده، له خپل تیاری هم درلوده.
احساس صاحب، په داسې حال کې چې کندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فراه او همدا ډول یو شمېر نور ولایتونه له همدغه وجهت سره مخامخ دي چې بغلان کې عملا جګړه روانه ده، ول مرکز ورته مرستندوی ځواکونه رسیږي. مکلفیت هلته د سیمه ییزو حکومتونو څه شی تمام امیدې شي پر مرکز تکیه کبه، او هر یو ولایتي اداره د خپلې سیمې څخه د ساتنې دنده مخته یوسي؟
ګورئ، دا خو نظام دی، سیستم دی. یو به په دې سره ووایو چې ولې دغه حالت تر دې کچې رسیږي، دغه په خپله د دې معنی لري چې دښمن څومره کمزوری دی، او څه ډول حالاتو ته همدغه چې یو تصویر وړاندې کړی شي. بس زه تاسو ته همدا خبره کوم، آیا که دښمن کې ځواک وای، دښمن زور درلودلی، هغوی زموږ د افغان ملی او دفاعي ځواکونو تر تاثیر لاندې نه وي، څنګه کېدلی شي چې دوی یو ځای ته راځي، دوی تبلیغات هم کوي، دوی دندوري هم کوي، او سبا چې کله رسنیو کې معلومات راوځي په سلګونو له دې نه ډېر ورته مرګجوب لاغوښتي وي، او په هغه سیمه کې د دوی ترک هم نه وي، هېڅ شی نه وي. دا په ټوله کې زه دا وایم چې دا هم د افغان حکومت او هم د ولس لپاره د امتحان او درېدو وخت دی، او همدغه ده چې موږ نړیوالو ته ښودلی شو، موږ دښمن ته ښیو، عملاً ورته ښیو چې تاسو د دې ځواک نه لرئ چې نور دغه خاورې ته په هغه سترګه وګورئ کوم چې تاسو وایئ چې دا خلک کمزوري دي او موږ یې تسخیر کولی شو.
د هغو خلکو دپاره چې د جګړې له کبله بې ځایه کېدونکي دي یا بې ځایه کېږي څه تدابیر شته؟
لومړی خو دا باید ووایم چې جګړه خو خپل تاثیرات لري، خپل تاثیر لري. دغه تاثیر له دغه ځای نه پیل دی چې کله د یو مرمۍ ډز اورېدل کېږي، دا د انسان په اروا باندې خپل تاثیر لري. دا سره منو، خو دا همدا دی او دا سل فیصده دی. هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په بغلان کې دي په رسمي توګه دغه کار کوي، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دا ورسره له مزار شریف څخه د کمانډو را رسېدل، له ورسره د هېواد د پلازمېنې څخه د سفریت کې تېره رسېدل، دا په دې معنا ده چې پوره هماهنګي موجوده ده او پوره تصمیم موجود دی، پوره ډاډ موجود دی. انشاءالله په نږدې څو ساعتونو او څو لږ وخت کې به تاسو دغه ډاډ په عملي توګه هم پولیس به موږ ورته تاسو.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي، ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي، او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي؟ د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
په افغاني ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بیغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد پر رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې ناول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځ شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې آزاد روغ دي شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولای، هلته چې کار نشي کولای. پلار په د مورید ویل چې د باندې چې سرمایه گذاری کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي، چې خپل د تعلیم او درس و په ډیر مشکلاتو باندې چې د دنیا خوانځل وسلې دی، د ته د فرصت پیدا شوی دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چره خپل کار وکي، د پلا د لپاره چره سہولت برابر کی، فامیل نه د تری راضی او خپل پردې نه د تری راضی، او اوس ځین هندستان چره خبر شوی دی اغه نه د تری راضی.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونو پیژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي ځکه کورنۍ د دنه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چیرته دې مسولیت ونه پیژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کیږي، نو که مسولیت یې پېژندلی وي، کار یې کړی وي، خونم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنۍ باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بیا جایه شرمونه کوي، بیا جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښه سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا خپل مې کور او غرونو تم دا السلام علیکم دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپل پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپل پرې کړي. زما په نظر موږ غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېرې کورنۍ او سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل هم د مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسولیتونه له غاړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دوو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار سی د ټولنه د خو د فامیل د خو شي دوی امغه ذهني حالت روغ سی او دوی اوس کول سی ژوند لپاره لیوال چا پیدا کی او لارته خپل کارونه مختبود خو بعد توانه است چې هغه د بی مسولیتي سی خدا کار کوي همو شوتا سی چورتا چو مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللی دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دی چیز مش مصارف او ګالی کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې دا سی ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلاد اس ما په فکر دا سی ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی دوی ته د وړ کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سی وی نه دی دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کارو کې خپل په شو درې شه
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي امرسته نه کوي او کار نه کوي ورسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي دوی په ټولنه کې ونډه اخلي اقتصادي فعالیتونه کوي بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه سي خپل کار ته اوسې پرېږده اوس خو موږ یو سره کومک کوو بیا څنګه دا خپل یو ډېر ستونزمن برخورد دی ځوان سره کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري ولې باید یو څوک کار وکړي
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې په ټولنه کې په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرانس هلته د راتلونکي کارونو لپاره ول په اوسني شرایط کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي یعنی کولای شي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا اړتیا لري تا غوی اړتیا نه لري نو بعضی کسان مشکلات څخه بعد ځان ته فرصت جوړ کړي که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه که دوه کاله بیکاري دریم شی زده کړه ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه ترتو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تاسو سره دي خپل انسان پورې ارتباط لري څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي تر بیا ښه وخت ولرئ
کر کے
Best.